تمه ده د پاکستان د صدر اعظم د مرستیالو د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په مشرۍ یو پلاوی نن کابل ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه په یو بیان کې ویلي وو د دې سفر بلنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر میرخان متقی ورکړې وه. اسحاق ډار به په دې سفر کې د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا ملا حسن اخوند، په اقتصادي چارو کې د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر میرخان متقی سره وګوري. د دې سفر اجنډا د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر امنیت، سوداګرۍ، اتصال او د ولسونو ترمنځ د اړیکو په ګډون د همکاریو پراخول دي. دا پلاوی داسې مهال کابل ته په سفر ځي چې په همدې روانه اونۍ کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی و. بل پلاوی د طالبان د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی پرون مخام له اسلام آباد کابل ته ستون شو. د خیبر پختونخوا په سوات کې د ناموس په نوم د یوې ماشومې د وژنې په تړاو د هغې تره او ماما نیول شوي دي. د سوات په مټې سیمه کې د پولیسو یو چارواکي وړ مورس د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي د 12 کلنې نجلۍ د اپریل په څلورمه په شکردره کې وژل شوې وه او کورنۍ د هغې مړینې ته د ځان وژنې نوم ورکړی و. د چارواکو په خبره له څېړنو وروسته څرګنده شوه چې دا ماشومه د ناموس په نوم وژل شوې ده. که څه هم پولیسو د نجلۍ د هویت او د وژل کېدو لامل په اړه څه ویلي نه دي، خو د پولیسو په ټکو د قضیې په تړاو د هغه تره او ماما نیولې دي. دا نوړی ځل نه دی چې په خیبر پختونخوا کې ونجلۍ د ناموس په نوم وژل کېږي. له دې وړاندې د اپریل په شپږمې ونجلۍ په دې خاطر چې په خپله خوښه له یو چا سره واده کوه د پلار او ورور لخوا یې وژل شوې وه. تمه ده نن شنبه د ایټالیا په پلازمینه روم کې د ایراني او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې اترې پیل شي. د صدر رادیو فردا برخې د اکسوس په نوم د وی امریکایي ورځپاڼې په حواله ویلي د خبرې نن شنبه د اروپا په وخت 11 بجې پیلېږي او خای 15 ساعته دوام وکړي. ایراني او امریکایي چارواکو د مذاکراتو په دوره کې د راتلونکو اقداماتو په اړه په حلارو بحث کوي. پرون جمعه د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی ویلی وو موږ به امریکایانو سره غیر مستقیمې خبرې وکړو. د رقچی په ټکو د مذاکراتو په نوموړي پړاو کې د ایران د اټومي پروګرام او پر ایران د تحریمونو پر لرې کېدو خبرې شوې دي. ایراني او امریکایي چارواکو تیره اونۍ په عمان کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې وې. او د ایران لام لاټړه برخمن د یمن حوثی اغیان وای پاسر سمندرګي کې د امریکایي ځواکونو د بریدون له کبله د وژل شو کسانو شمیر صدوراویا او د ټپیانو یو سلو اویاتانو ته رسیدلې دي. امریکا پاوز د جمعې پورس په بیان کې ویلي وو په د هوایي بریدون کې د تیولو یو مهم بندر چې د حوثی اغیانو په واک کې وو ویجاړ کړی دی. د امریکا د پاوز مرکزی قمندانې په ټکو امریکایي ځواکونو د راسیسا بندر په نښه کړی څو حوثی اغیانو د تیولو سرچینو محروم شي. وړاندې راغلي د بریدون هدف د اوسیانو د اقتصادي ځواک کمزوري کول دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په 15مه د اوسیانو پر ضد کمپاین پیل کړ. د دې کمپاین په تعقیب د اوسیانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو بریدون زیات شوی څو پسر سمندرګي او د اودان په خلیج کې پر ملکي او پوځي کښتۍ د اوسیانو بریدون پای ته ورسوي. تاسو خبرونه اوریدل له وړاندې سره دا مطلب اوریدلی شئ. سیف دی چلډرن وای په تیر ګونې کې له پاکستان 15,000 افغان ماشومان افغانستان ته ستانه کړی شوي دي، خو د دغو ماشومانو کورنۍ وایي
اخو اسناد هم نه دي اوس تازه راغلی پته نه لګي چې موږ به کوم مرتب کې اچو داخله به کېږي نه کېږي. نور
د چې د دې ماشومانو برخلیک په افغانستان کې څه وی وړاندې به یې په راپور کې درته وایي. په افغانستان کې د یو اعدام شوي کورنۍ وایي چې هغه ته عدالت نه دی ورکړل شوی. کرکټ بورډ وایي چې د زنونو ولایتونو په کچایي د کرکټ اکاډمۍ او د لوبو معیاري میدانونه جوړ کړي. چې په کومو ولایتونو کې دي وړاندې به یې درته په مرکه کې ووایو. ستاسو پیغامونه هم درته لرو. نور مطالب مشتملتیا وغواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړی مشی زه فریده سیالم او په تخنیکی چارو کې سره شفیق یار دی. د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وایي یوازې د اپریل د میاشتې په لومړیو شپږو ورځو کې د ستړي شو کورنیو په ډله کې شاوخوا 500 افغان ماشومان له پاکستان افغانستان ته ستنه شوي دي. یا سازمان په خپل تازه راپور کې د ماشومانو ترمنځ د بیلابیلو احتمالي ساري ناروغیو د خپرېدو او لسته کړو د دوی د پاتې کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. نور تفصیل سنا کاکړ نهرو.
د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن وایي یوازې د اپریل میاشتې په لومړیو شپږو ورځو کې د راستنو شویو کورنیو په ډله کې شاوخوا 500 ماشومان هم له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له هرو 500 تنو څخه یو یې له 500 کلونو کم عمر لري. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 13مه د ملګرو ملتونو پر ریلیف ویب پاڼه کې خپور کړی ویلي د 2023 له سپتمبر راهیسې کله چې د پاکستان حکومت د بی اسناده کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ په راکډه شویو کورنیو کې تر دې دمه شاوخوا 550 ماشومان هم له هېواد افغانستان ته راستانه شوي دي. سیف د چلډرن د دې ماشومانو د زده کړو د دوام په اړه اندېښنه ښودلی او ویلي دي نږدې 2/3 برخه هغه ماشومان چې افغانستان ته راستانه شوي لا هم ښوونځیو کې نه دي شامل شوي او ډیرو یې ورته ویلي چې د نوملیکنې لپاره اړین اسناد نه لري. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر تازه راستانه شوي کورنۍ هم د خپلو ماشومانو د زده کړو او راتلونکي په اړه اندېښنه لري. له دې ډلې عظیم الله ازادي راډیو ته وویل
مو باندې لپاره ډېر پریشان وم. ته زموږ بچی الحمدلله سکول هم ویلې او مدرسې هم ویلې ده ته خبره نشته دی اوسه پورې مو خپله جبه ځای شي ونیو او بیا دینه علاوه دلته هغه تعلیم هم نشته لکه چې څنګه پاکستان کې تعلیم ولا زموږ بچو کول کنه.
سید ګل چې لاس ورځې مخکې له پاکستان نه ایستل شوی هم مرته اندېښنه لري.
خپل ماشومان دي خورزما خپل ماشومان دوه دي دي بچیانو مسیانو ټول خو اسنادم نه دي اوس تازه راغلي په دندې کې شي مې با او کوم مرتب کې اچو داخله به کېږي لیکيږي نور دا خورې مې ته ډېر تقریبا هر څه مشرا ډېر دي نو د سیوا
سیف د چلډرن په خپل راپور کې زیاته کړې کوم ماشومان چې افغانستان ته راستنې کې د نسناس یو ساري تنفسي ناروغیو په ګډون د سختو ناروغیو لخپرې دو سره مخ دي. د ماشومانو د ناروغیو متخصصین لدې ډلې محمود زیا رحیم زای وای لګوندیو هیوادونو نه راستنېدونکو کډوالو ترمنځ د بیلابیل ساري ناروغیو د خپرې دو امکان ډیر لیدل کیږي. نو موږ ازادي رادیو ته وویل
غذایی مواد چې په ګڼګونه کې استعمالیږي خرڅیږي یا هلته څوک کومک کوي د هغې په واسطه د ماشومانو منتن کېدل ډېر احتمال وي چې اسهالات په دوی کې په زیاته پیمانه موجود وي. همدارنګه چون دوی په خیمو کې اوسي نو په دې حساب د تنفسي امراض لکه زکام سینه بغل په دې ماشومانو کې ډېر لیدل کېږي. همدارنګه چون دلته ماشومانو تماس زښته ډېر دی نو کېدای شي چې د ثانی امراض لکه شری مامس یا کلچرک یا درغمبوری دا امراض هم په دوی کې ډېر خپاره شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې پاکستان د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې د هغو افغان کډوالو د ایستلو بهیر هم پیل کړی چې د ای سی سي یا افغان تابعیت کارتونه لري او دا بهیر یې ورځ تر بلې چټک کړی دی. د یونیسیا د معلوماتو له مخې د اپریل په لومړیو شپږو ورځو کې شاوخوا 43,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته راستنه شوي چې له دې شمېر 9,600 ایستل شوي دي. سیف د چلډرن په خپل راپور کې ویلي چې د 2023 له سپتمبر تر دې دمه شاوخوا 9,400 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې 50% یې ماشومان دي.
ما هم لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. ایاز محمد یو له هغه کسانو چې تیر جمعه په پکتیا کې د طالبان له خوا اعدام شو کورنۍ وایي هغه ته عدالت نه دی ورکړل شوی. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
د پکتیا ولایت د شهرنه ولسوالۍ اوسیدونکي او د طالبانو د حکومت لخوا د اعدام سوي 19 کلن محمد ایاز د کورنۍ غړی دی چې وایي د دې حکم له تطبیق راضي نه او بې عدالتي بولي. نوموړی ادعا کوي چې محمد ایاز د تیر جمهوري نظام له سقوطه 4 میاشتې مخکې چې هغه مهال د 15 کلونو و په زور د طالبانو لیکو ته بیول سوی و چې د بل طالب او مقتول سیف القتال لخوا د جنسي تیري د هڅې پر مهال لزانه د دفاع په خاطر د هغه وزن ته ارسو د چینه غختل راپور کې نوم خبر سي د غږ بدلولو په شرط. ازادي راډیو ته وویل
خپل
خو نوموړي په دې اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل. موږ د مقتول له کورنۍ سره چې دوی یې سیف القتال بولي د اړیکو هڅه وکړه خو بریالي نه سو. محمد ایاز د تیر 1403 کال د لړم میاستې په 23مه نیټه د پکتیا ولایت په ګردیز ښار کې په یو ورزشي لوبغالي کې په عام محضر کې اعدام سو. دا څرګندونې او شکایتونه داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې او د دې سازمان لپاره د افغانستان د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم پر طالبانو د اعدامونو او عام محضر کې ورته د بدني سزاګانو د ورکولو بندیدو غږ کړی دی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اپریل په 18مه د دغه سازمان د بشري حقونو شورا پر ویبپاڼه خپور کړي بیان کې د تیرې اونۍ د جمعې په ورځ په فراه، نیمروز او بادغیس ولایتونو کې د څلورو کسانو د اعدامونو په ګډون په دې وروستیو کې په عام محضر کې د طالبانو لخوا د تورونو کسانو په درو وهل او نورې جسمي سزاګانې غیر بشري بللې او زیاته کړې ده چې دوی ته د منلو نه دي. دې ډلې اندېښنه ښودلې او ویلي دي څرګند نه ده چې د طالبانو حکومت د دې احکامو د تطبیق پر مهال د تورونو کسانو عمرونه، ذهني یا فکري روغتیا او نور اساسي حقونه په پام کې نیسي او کنه. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اعدام د غوپې خوته په اشاره ویلي چې په عام محضر کې د اعدام تطبیق هیڅ کله آن لدینی پلاوه د دوی په خبره د توجیه وړ نه دی. دوی دا ویلي چې اعدامونه وحشتونه زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي پر وړاندې بے حسه کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي دوی د زنونو ولایتونو په کچه هڅه کړې چې د کرکټ اکاډمۍ او د لوبې معیاري میدانونه جوړ کړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې کړې او په پیل کې هم د پوښتنه ځواب کړې چې په کوم ولایتونو کې دوی دغه میدانونه جوړ کړي دي.
مونږ د هیواد په لری پرتو ولایتونو کې چې هلته کرکټ شاید ډیر کم وي، مونږ هلته غوي ته اکاډمیانې جوړې کړي. چیزا تا ستدر خمی سالنو در کولی شم پا دی برخه که دا بدخشان او تخار دا غراز تیر کال بدخشان او تخار تر سنگ پا بلخ که مونگ اکادومی جوڑا که تا دی بل طرف تا بیا مونگ پا پکتیکا که پا میدان وردگو که پا لوگر که دا کرکت اکادومیان جوڑی که که میدانونو تراشو نو مونگا کافی میدانونو لرو چه پاگی که دا ننگرهار که دو میدان لرو دا غازی امان الله خان او دا نجیب الله ترکی کرکت لوبغاله پا کنر که لوبغالی لرو. په دیبل زون کې بیا په خوست ولایت کې د کرکټ لوبغالی لرو او د خوخی زیداد چې تیر کال مونږ په پکتیا کې د کرکټ میدان جوړ کړ او سږ کال مو په لوګر کې د کرکټ میدان غچاري تقریبا بشپړ شوې. نو بیا په لغمان کې میدان ډیر په خایل کارونه شوی نیمګړی پاتې او هغه مو سکل تکمیل کړو. سکل راتلونکو پړاو د ولایتي کلب لیول سیالي چې دی به پکې تر سره کیږي له خیره. اکیډمي مو هم ور سره تر څنګ جوړه کا پاتې شو. په غزنی کې مو اکیډمي تیر کال جوړه کړه. په هغه کې په پروان کې په کاپیسا کې په ځینو ځینو کې په خوانی اکیډمیانه وی هغه مور غولي نفر مرته استخدام کچ ساتنه وکي. تقریبا کدرته وایم په دغه 1300 کلونه کې په 15 شاوخوا اکیډمیانی دغه راز په 15 شپږ میدانونو مو جوړ ک او کوم میدانونه چې موږ په خانه لرو هغه مولا ډیر معیاري ک. موږ په کندهار کې میدان لرو، موږ په هلمند کې میدان لرو چې دا محل پکې د میرویس نیکه درې ورځنی سیالي روانې دي. موږ په زابل کې میدان لرو چې سورز یې وړاندې دي. موږ د کرکټ بورډ دی ډومیسټک کرکټ صفحه ځینې ویډیوګانې خبرې کی. نو تقریبا موږ په هر زون کې په هر سمت کې کافی میدانونه لرو او کتا سے مطلب دای چې د افغانستان هر ولسوالۍ کې جوړ شي. نو د افغانستان ولسوالۍ خو ماشاءالله ډېر زیات دي، خو زمونږ به اول هدف دای چې مونږ په ټولو زونونو کې خ میدانونه ولرو معیاري کو. لکه مثلا کده سک کال د نوي کال پلان درته وایم چې موږ په کلنۍ غونډه کې خبرې کړې وي چې مونږ دغه الحمدلله میدانونه خو د هغه لحاظ خو ټول
معیار سره برابر دي، خو موږ غواړو چې لا ډېر اسانتیاوي پکې، ځکه څومره چې ته فیسیلیټیز او اسانتیاوي پکې جوړوي شنو هغومره د لوبغاړو لپاره خوي. نو موږ غواړو چې دغه په څلورو زونونو کې لږ تر لږه یو میدان دا نړیوال سټینډرډ ته ورسوو، چې په هغې کې په ننګرهار کې نجیب الله ترکه کرکټ لوبغالی دی، په خوست د خوست کرکټ لوبغالی دی، د کندهار دی او د کندوز دی. ما مخکې د کندوز یادونه هم نه وکړې، په کندوز کې موږ ډېر ښایسته میدان جوړ کړی دی چې تېر کال پکې د غازی امان الله خان لیسټې سیالۍ ترسره شوې، انشاءالله سږ کال به هم ترسره کیږي. یو کورنی کرکټ سیالۍ به نیشنل ټی ټوینټي سیالۍ دی، هغه به هم په کندوز کې ترسره کیږي.
د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات تو چې ازادي راډیو سره یې په افغانستان کې د ولایتونو زونونو په کچا د کرکټ د اکاډمۍ او د لوبو د معیاري میدانونو په اړه خبرې کړې وې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ته سرور ښکارا کړئ،
azadiradio.com.
ازادي راډیو څلر ویش ساته
اوس هم پکتیا ولایت ورزو او په دې ولایت کې د فوټبال سیالیو په اړه باندې چې چوټي مونږه ګډون کړی وو او چا پایلو وګټلې درته راپور لرو.
د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د فوټبال د لاس غوره لوبډلو ترمن سیالۍ چې دوه اونۍ مخکې پیل شوې پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه د اتحاد او اتفاق لوبډلې ترمن ترسره شوه چې اتلولي اتحاد لوبډلې په خپل نوم کړه. یاد لوبډله به د زون په کچه د غوره لوبډلې د انتخاب سیالیو کې د پکتیا د فوټبال د ټولو لوبډلو استازوري کوي. د یاد پایلوبې لیدلو ته د زرمت ځایي اوسیدونکو سربیره د پکتیا بیلابیل سیمو یو شمیر مینوال ورغلی ول. یو تن لوبغاړي عبدالقیوم منګل مشال رادیو ته وویل:
ډیر خوښ یم چې د سیالۍ په لاره چول کیږي او خوشبختانه زموږ ټیم وکولای شول چې فائنل ته لاره پیدا کړو او قهرمانی ترلاسه کړو. هر برخه کې موږ ته باید دغه څه کورسونه دایر شي تر څو زموږ ځوان استعدادونه او تکړه لوبغاړي د ملي ټیم لپاره د افغانستان د نوم په خاطر لاره پیدا کړي.
د پکتیا ورزشکاران وایي په دې ولایت کې د ورزش برخې لپاره د امکانات تو وسایل او زینو برابرولو ته لازم پام نه دی شوی او د ورزشکارانو پرمختګ هم په هغه کچه نه دی چې هغه یې غواړي. یو بل تن لوبغاړی زبیح الله وایي:
خصوصا ما خپل غوښتنه ده د حکومت چې مې دا غوښتنه ده چې موږ ته یو خایسته میدان جوړ کړي د زرمت په سطحه باندې.
ورزشکاران زیاتوي د زرمت او لپکتیا نور به هر ورزشکاران له دا ډول خاورینو میدانونو سره پوره بلد نه دي او هغوی له معیاري ځایونو پرته دوی سره ډېر لوبو ته زړه نه ښه کوي. یو بل تن ورزشکار حفیظ الله ملنګ وویل:
یقینا دما خو تقریبا لس کاله کېږي چې زه خپل لوبې کوم، خو دلته داسې میدانونه نشته چې موږ داسې په سمه طریقه لوبې کړي، ځکه چې دا میدانونه ټول د خاورې دي. ټیمونه چې کوم لوبغاړي سره راځي دا له اوس سره ډېرې ستونزې لري، ځکه اوله خو دمو دا ستونزه داسې میدان کې چې سره کم وغواړي هغه رقم باندې لوبه نشي کولای دی.
بلخوا د پکتیا د فوټبال مسؤلین وایي دوی غواړي یو شمېر ټیمونو ته د مسلکي لوبسارانو او روزونکو د استخدام له لارې دا لوبه معیاري کړي تر څو بهره پکتیا ته بریاوي وروړي. د پکتیا د فوټبال فدراسیون مشر خالد ثاقب وویل:
الحمدلله اوس بیخي په ولسوالۍ کې فوټبال ډېر پرمختګ کړی ده. په تېره په زرمت ولسوالۍ کې نو اوس خپل دغه ټورنمنټ په خلاصېدو ده، نو انشاءالله الرحمن دغه نه بعد د فوټسال لوبې شروع کیږي. تقریبا هغه کې تر 15 ټیمو پورې ګډون کوي، نو اوس مو لسی پلانونه نیولې دي چې ولسوالۍ کې زرمت کې فوټبال په قانوني ډول شروع کړو، هغلته لوبتاران برابر کړو.
یاد دیوی فوټبال په نړۍ او په ځانګړي ډول افغانستان کې نه یوازې یو پخوانی لوبه ده او میلیونونه مینوال لري، بلکې د فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د اټکل لمخې په نړۍ کې تر 2.5 میلیونه ډیر کسان په فعاله توګه فوټبال کوي. په افغانستان کې هم له لسګونو کلونو راهیسې فوټبال لوبه دود ده، خو د لوبغالو او مسلکي روزونکو په ګډون ډیرو اړخونو کې د پرتو ستونزو له کبله د دې برخې پرمختګ ورو دی.
لا خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې ځایي سرچینې او مګړي دا کوي چې له هم د وړو وسلو په وزیتا چیزاتو د پیرو پلور بازارونه فعال دي. دوی کې ځینې اندای دا هم کوي چې د اړتیا پر مهال له دې تورو بازارونو وسلې هم پیرل دي. ورزو نور تفصیل په دې اړه د فیروزه عزیزي په دې راپور کې ورپسې ساسې پیغامونه.
عزت کیږي خاص کر په بډي کوټ بازار کې عزت تر څو یو خپل
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی دی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. د دغه بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د دې ولایت په څو بیلابیلو بازارونو او د تورخم هغه اړخ ته د وړو وسلو تجهیزاتو او پوځي وسایلو په پټه کاروبارونه کیږي.
ارزانه او دغلا په تورمه د غشینې د زیات رښتیا کیږي په شې طالبان ډیر زیات دی لکه مثلا لري د تر افغانې د کپتان ګولړې دا لږه هغه ولایت تر بابا ولسوالي څه سوبي مې نه د داخلي او تحریکې د طرف نه ده په کوم ځای څه ورو ده خاص کر په تر بابا ولسوالي څه سوبي کنده مې ډیر زیات روان دي ځلې اکثر خلک یې بلارې پیاله
خو نوموړي د خپلې دې ادعا د ثابتولو په اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل او ازادي راډیو هم سیمې ته د نه لاسرسي له امله نسی کولای په خپل واک ډول دا ادعا تایید کړي. یوازې په ختیځ ننګرهار ولایت کې نه بلکې د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې هم د دې ډول پټو یا تور وسلو او پوځي وسایلو د پیر او پلور ادعا کیږي. د دې ولایت یو اوسیدونکي چې په کابل کې د یوې مؤسسې مشري کوي ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې څومره د مخ کې له همدې بازاره ځانته وسلې رانیولې دي. د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل دهم د خپل ادا په اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل. په افغانستان کې د وسلو او تجهیزاتو د پیر او پلور د تور بازارونو د شتون او ورته د اسانه لاسرسي د ایداوې داسې مهال دي چې په جنیوا کې میشت د سمال اینډ سروې یا د وړو وسلو سروې په نوم علمي او څیړنیز سازمان هم په خپل یو تازه څیړنه کې چې د اپریل په درېمه نیټه د ملګرو ملتونو په ریلیف ویبپاڼه کې خپره شوې ویلي سره له دې چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ناقانونه وسلو د مخنیوي په برخه کې پراخه مبارزه او پیاوړي پالیسۍ پلي کړي، خو په ټکو یې د 2022 تر 2040 کلونو په ترڅ کې د دوی څیړنه ښیي چې لا هم د افغانستان په بیلابیلو په ځانګړې توګه ختیځو او سویل ختیځ ننګرهار کونړ خوست پکتیا پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو او پاکستان سره پر سرحدي سیمو کې د وړو وسلو پوځي تجهیزاتو او وسایلو خلاص یا تور بازارونه سته او آن قاچاق کیږي. د دې سروې له مخې دا وسلې او تجهیزات اکثرا لبخوانی شوروي پاتې سوې او د تیر جمهوري نظام پر مهال د ناټو له لوري پر پوځیانو ویشل سوې هغه دي چې د طالبانو لخوا په 2021 کال کې د افغانستان د سقوط پر مهال ترې پاتې او په ټکو یې د همدې وسلو قاچاق په ترڅ کې د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي او القاعده جنګیالیو ته په لاس ورغلي دي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د دې وسلو د خلاصو بازارونو او قاچاق ویداوي ردوي او وایي چې دوی د هر ډول ناقانونه وسلو او کاروبار مخنیوي کړای دی. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې څومره اسلحه دي کغه درنې دي وړې دي د بهرنیانو پر سوې دي ټول زموږ ملي امنیتي منافع دي. کله دا موږ حفاظت او ساتنه کوو درې کال تیر سو او امید اسیو شو الحمدلله په ټول افغانستان کې څومره اسلحه چې وغه ټول جمع سوې دي او د ضرورت مطابق خاصن درېګنو امنیتي وزارتونو کې استفاده کیږي. هغه نه اضافه ټول جمع سوې دي. هیڅ شاته اجازه نه ورکو چې هغه مارکیټ ولري یا بازار کې خلک وسلوکتو کې یا هم د هیواد څخه بهر یوسي.
عبدالمتین قانی وایي دا مني چې ځینو ځایونو کې ځینې کسان به په پټه او په محدوده توګه د دې وسلو کاروبار کوي، خو ټینګار کوي چې زر به پر وړاندې اقدامات وسي. د چارو ځینې شنونکي او څارونکي په دې باور دي چې که د دې وسلو د قاچاقو او راکړې ورکړې مخه ونه نیول سي، نه یوازې سیمه او نړۍ ګواښلی سي، بلکې په خبره یې د افغانستان نږدې راتلونکی هم له نه جبرانیدونکي امنیتي کړاوونو سره مخ کولای سي. له دې ډلې څېړونکي او د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو انسټیټیوټ غړي حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې ډېر زیات وسلې پاتې دي، هغه هم استفاده په سیمه منطقه استفاده کول زه فکر کوم دا افغانانو ته بدنامۍ راوړي او د دې باید مخه ونیولی شي. مخې زه فکر کوم ډېر ستونزمن به نه وي په خاطر د دې چې تعلیم چارواکي باید د دې نت او اراده وکړي چې دا وسلې نورې خرڅ نه کړي او یا هم خپل ټولو تجهیز سره دوستي لري هغې ته یې ورنه کړي. خو که چېرې دا ادامه پیدا کړي په هر هېواد کې چې د افغانستان نه کوم وسلې استفاده کېږي هغه هېواد به په افغانستان کې مداخله کوي.
دا اندیښنې او داوی داسې مهال مطرح کیږي چې په دې ورستیو کې ګڼو لوړ پوړو پاکستانی چارواکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډو په ګډون په بیلابیلو دریزونو کې داوی کړي چې په دغه هیواد کې د بلوڅ ازادي غوښتونکو او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی جنګیالیو لخوا په حملو کې له هغو وسلو کار اخیستل شوی چې له افغانستان ورته رسیدلي او د دوی د ادعاو پر بنسټ دا هغه وسلې دي چې له امریکایي ځواکونو نه افغانستان کې پاتې شوي دي. هغه ادعاوي چې مخکې طالبانو او د ټي ټي پی ویان محمد خراسانی ازادي رادیو سره خبرو کې رد کړي دي. تازه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د اپریل په 14 په خپل ایکس پاڼه د پاکستان د دې ادعاو په غبرګون کې ویلي چې دا هغه وسلې دي چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکایي ځواکونو د تجهیزاتو تامینولو پر مهال د پاکستان د بندرونو په ځانګړې توګه د کراچۍ بندر له لارې غلا شوي او وروسته دغه هیواد کې په تورو بازارونو کې پیر او پلورل شوي دي. د ریلیف پر ویبپاڼه د وړو وسلو اړوند خبرې شوي سروې له مخې له 2015 تر 2021 کال پورې په افغانستان کې له بهرنۍ ځواکونو د پاتې سویو یوازې کوچنیو وسلو اندازه 1.94 میلیون ډالرو ته رسیږي. نه یوازې پاکستان او د سیمې ځینې هیوادونه بلکې د امریکا متحده ایالات هم د دغه وسلو په اړه اندېښنې او د بیرته اخیستو تکالې لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندې تر دې د طالبانو کلنی پوځي پرېد ته په اشاره ویلي و چې د طالبانو له لوري د امریکایي تجهیزاتو استعمال خفه کوي او د په ځلونو یې د دغه وسلو د بیرته ترلاسه کولو ګواښ کړای دی. که څه هم د امریکا د ولسمشر له دې دریځه ځینې پاکستاني پوځي چارواکو هرکلی کړی او په دې اړه یې د دواړو هیوادونو ځینو لوړپوړو چارواکو خبرې هم کړې دي، خو د طالبانو حکومت یو لوړپوړي چارواکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم یاد سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې امریکا ته به بیرته یوه مرمۍ هم ورنه کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار او د یو شمېر امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا په ګډون د ناټو ځواکونه چې تیر شل کاله په افغانستان کې وو او د 2021 کال د اگست میاشت کې کله چې له افغانستان ووتل د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات او سپکې او درنې وسلې ترې پاتې شوي چې د طالبانو لاسته ورغلي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د هلمند مرکز لشکرګاه د باباجی د ساحې څخه زحمت تر کوم. زموږ په باباجی کې ځینې کسان د مزکو په غصه باندې اخته دي او موږ مرکزی اداره او مرکز لشکرګاه ته هم خبر ورکړی دي چې دلته ځینې اشخاص دولتي مزکی غصبی او تروبوي لاندې.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټول خرجو کارکونکو اوریدونکو سلامونه. هله د شاس روانم په خیر. نو دا زما پیغام تر د طالبانو تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسوي. دغه پیغام د شوروره په هیات کې مو تاریخ بند کړی دي. ټول خلک لا اقتصادي ستوند سره مخ دي. ول ماشان پر روډي وسو قدرت نه لري. کم کارو کې بیکاری ده، کار روزګار نشته. نو د مو مرستي ورسره وکړې وادي مو ورسره وکړلې. نو په خوا چې تاریخ کې لا و نو دغه نه غریبي و مسکینی نه و، دغه نه غربت نو. نو خلک به پور دار کوي ورسره. نو وس تاریخ چې باندې نه لاس روپی څوک په کار زور کې بیا چې په کار زه هم ورکې. نو لا بیا د کومې خوا کې و بد د 200 متر ته ولاړې لاندې سولې غنم یوازې هغه خپل غلانه کې جلس خرواره شدی د کاله خوریات خرواره خوري هغه 15 خرواره شپش خرواره کې. نو دی د کور نور شان په چیش برابر کې. نو لې امارات څخه مو غشتنه داله چې د نړیوالو څمرستي واخی مرستي دراوړې وي. هم داسې دینه کوي چې ولسی ل خپل ځان ناراضه کې وس هم زیات ولسی ناراضه دی. بل ما شان پر ډوډۍ وس قدرت نه رسیږي. داسې ستړي اثر مخ دی غلا او ارڅنه بره خود ذاتی جنوڅو کې ټول پاکستان او ایران ته واوښتله او هغه وهل ظلم هر څور سره کوي. نور دولت ته واوښتل نو ځکه چې خپل ماشام ډوډۍ نه لري. خپل ماشام په ډوډۍ پسوګار نو دا ازادي رډي څخ مغښتنه دا چې زموږ پیغام نشر کی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د آزادی میلمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې پخوانی مرستیال محمد ولی مدقق په دې خبرونه کې زما میلمه دی. مدقق صاحب پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور فشارونو کې څنګه خوړلی شي څه باید وکړي؟
شیبر صاحب پسرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره راځي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوي سي خو ټول لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه ده چې هر وخت غوړې نیال کېنی. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کېنو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کېنو که هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان دی وي ګلدانۍ جوړ لري چې په ګلدان کې او ګل پرورش ورکي او کوی سي په غټه کسه باندې نیالګي کېنوي دا لومړی کار ده چې خلک کولای سي او دا ډېر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه کېنولي نیالګیو څنګه روزنه وکړو څنګه یې پالنه وکړو دوی ته څنګه د کال په جریان کې بیا اوبه ورکړو. حتمي نه ده چې موږ لس نیالګي کېنوو او دا لس واړه رانه وچ سي. ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کېنو ولا هغه په ثمر ورسو ده اوله خبره. دوما خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلی کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دغو مدیریت په څه شکل باندې وکړو. لکه په خزلې دي په کور کې که دا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نور یې دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي او هغه عضوي مواد دي چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي هغه خپله تجزیه کېږي. له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو پرې نه دو چې چاپیریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسوي. دا په خوره باندې بدلېږي په خاوره ته.
وبخښئ ستاسو مطلب له دې پارو د حیواناتو دغه شیان دي؟
تنه د حیوانات پارونه ده. موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو ښځه په اشپزخانه کې کار کوي د پیازو پوټکی دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد سي دي. دغه ته خلک په جذبالي په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولای سي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي دا په پارو باندې بدل کړي. چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای سي چې هغه حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډېر
بل کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د حیوانات و فضله مواد عباس نزی هم ده سون مواد لدین استفاده که خلق او برته دیدی لیرون یا لپادشون و نه بیاده پی خوره بندی بندی یا اگه که موضوع تو خبر پیو که کونه که وزم خلق دومره پو هوای لری لوگون استفاده که استونز پی خارو که دی دیدی سر پسند که سی بهترین کار کولی سو ده کال سر ده پدی وقت که ده پلاستیک نه کم استفاده هم.
مدخخ صاحب وبخشه پلاستیک ته براشم د دې اوسوی مواد چې تاسو یا تر لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا د شان کنه دا طریقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک
ګورې د زباله په مجموع کې له کور مدیریت کیږي. اول اقدام دا چې موږ د اوسوی او غیر اوسوی زباله بیلې کو. موږ اکثرا هیوادوال د زباله ټوله په یو کڅوړه کې سره اچي. په دې کې پلاستیک هم پروت دی کاغذ هم پروت دی د دې نوشابو کوټي هم پراتی په څنګه کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوی هم پراتی. دغه کچیر موږ له اول سر نه د بیل کو او دغه اوزوی دغه پوټی کې سیدی د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې او ځای ولرو کې چیرې اویلې ولرو او اویلې کې او ځای ورته وکیندو او د الته ورواچو پریدو تر وخت پورې په سر باندې لخوا ورو واچو د بویم نکي او د الته خپل تجزیه کیږي. بل اخر د خورا باندې د بدلیږي که استفاده تر کوله خطر کني هدا اقل د خاورې د ګټې لپاره د کوي څو عمل دی وسه.
یعنی وبخشي لدینه لدينه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده.
سل پسلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دا هغه خوراکي مواد چې طبيعي دي د کیمیاوي شیان نشته دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته بل اخر موږ کوي څو چیرې وړ وړ د ترکاری پټي لرو دا پرته د ترکاری پروزلو کې لدې نه ډیره ګټه خو ډیر ښه حاصل لري.
او وبخښه تاسو ویل وای کڅو کاویلې نه لري په فرضاً کابل کې په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور که چیرته څوک هاته په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته، ځایونه شته، نو خو هلته هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلد منزلونه چې موږ جوړ شوي دي والته رهایشي منطقه د خلکو کې ژوند کوي دوی یو آزاد ساحه لري. دوی په ډیر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سده ته ځوان کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالي خپل هر ورځ هلته راوړي له دې نه ځایي کې هلته واچي دوی ډیر زیاته خوره دوی تولیدوي چې په تناسب دي چې یو کور په تنهایی باندې د خوري تبدیل کی ولې وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړي څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي
نو خو پدې خو یعنی مادي ګټه هم کوي یعنی مالی ګټه ځکه چې کولای شي چې استفاده ترې وکړي. بله
زه یو مثال درته درکم. ما یو وخت چې په دولت کې مسولیت درلود په کابل ښار کې یو ځای و چې هلته د حیوانات ذبح کول لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو نو دغه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع و یعنی ډېر زیات چاپیریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړ دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو دته ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي. تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم ترې راوړ خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم دا یې خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده دا په حقیقت کې څنګه درته وایم یعنی پیسې دي دا فقط لکه زحمت کوو بس دا بهترین وخت نه
اوس اوس کا پلاستیک تراشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک منځته کړی ده. په افغانستان کې خلک په شهرونو کې له پلاستیک سره څوک
ګوره چې بار سره دنیا به پریدو زه سه خپل تجربه په اساس درته وایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په قندهار کې نصیب کومه ښاری ستونزې موږ لرو د ککړتیا دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي د په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بېله دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو دغه په وس باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي په کور کې د کڅوړې غوټه کړي بلاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وي ساتي ته فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودا تر اخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بیرته اچي په خزلو په ځای کې دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او د کوشش اکثره چې وګورې د بیا بیرته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دنوي نو ویالې ته سیده ولوي دغه د اوبو جریان سره غي دغه اوبو په دې کڅوړه کې ننوځي بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندي د کابل په ښار کې د ټولې ویالې چې ته ګورې د ټولو د پلاستیکو بندې کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار دا د کچېره غا ریسایکل او بیا استفاده ولر شان چې زموږ ودول نه کوي د اقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړې نه استفاده وکړه دغه ته د اقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دي کې هغه غټه خلطه دي په وړي غوټې باندې بدل کړي بیا دا شمال هم نشي پورته کولای او بیا نشي کولای چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي
افغانستان په شارونو کې خوار خلک د پلاستیکی چپلکی د شان خرڅوي آیا ممکن نه ده چې کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري
د ټول دغه پلاستیک په مجموع کې د هغه موادو کې حسابېږي دته ریسایکل وایي یعنی ری یوز ترې کېږي بیا ترې استفاده کېږي خو خبره دا ده چې زموږ هیوادوال باید حداقل ماس اشاره وکړه چې دته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک په اسانه راټولوي سي خو موږ دا کار نه کوو دا همداسې ازاده پرېږدو دغه خلک نسي کوی دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولې د چاپېریال نه نو دا کچیره په وړو وړو غوټو باندې بدله کی او دا پیوزی کی دي د خلک اخلي د خلک ټوله یې په لخره وړي بدن ته دا بیا ویلې کی لته به مختلف نور استفاده تر کی
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د کثافات په برخه کې د ډبیان هم شته قوتيان فرزند دی پیپسی او د نور قوتيان او ډبیان له دغه سره باید څوک چې څوک شار پاک وسدي
وری دا مواد غیر عضوی مواد سری دا په مجموع کې دا په غدینه عام بیا استفاده کیږي ولې کچېر مدیریت سی دا فقط د مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کیږي کچېر تاسو دا خالی قوتيان کاغذی وی او یا که دی المونیم وی دا دی پیپسی وی دی فانتا دی دو خودی یا شیشهی بوتلو نی دا غطول که چیره پا علایده جی که مگه پا کور منز که تنظیم که و خلق سرازی بیا دا انتقال که دا پر پا دیده لپارا یه وقت پا دی کابل پا خاروالی که اوزای جورسه وی ولده نی بیا استفاده کولا و بازی نور و شخصی متشبیسینو پا دی برخی که کار کرده ویسی دا مواد به خار طولول خلقو ته به پیسې ورکولې دا به بیا خلقو نه عادي خلقو نه فقیر به بازار ته خلک سینې دوی به ټولول دوی نه به پیسې اخیستې دوی به بیا په خپل وړو کارخانو کې دوی نه بیا استفاده کوله خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ دا نسو کوي او دا به ډیر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپیریال نه راټول کړو نو دا بهترین منبع د عاید د خلکو لپاره او د چاپیریال لپاره چیرې اوس چون د کال سر ده په دې کې موږ پاملرنه وکړو دا په مجموع کې هم د چاپیریال سره کومک هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي
متحقق صاحب تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري څنګه د دې له خاطر چې لټول خلکو یو تقاضا څوک کوي ممکن سخت کار وي لیکن د وی کوڅې په ساته د یو بلاک په ساته باندې خلک نشي کولای چې په دغه برخه کې مشترک همکاري وکړي او بل هغه نور تقلید وکړي نور او کېدشت چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل شار له هر څه نه پاک شي له دغه کثافاتونه
دا بهترینه لار ده چې بار سره ستاسو اشاره ورته وکړه ته خو لکه چې د کوڅې ساتنه ته ولاړې ما که متوجه وي ما هغه د کور په ساتنه باندې دا خبره وکړه چې کچېرې د هر کور په منځ کې موږ د مدیریت کو دغه د کور مدیریت بل اخر د کوڅې ته ځي کوڅه مدیریت کیږي د کوڅې مدیریت به د محلي مدیریت وي بل اخر دا په غټ تصویر کې چې به وګورو ټول خار د موږ صفاکي پاکيږي خو دا مدیریت باید د کور له ساتې نه شروع شي او بل اخر کې چې په بلاکو کې خلک ژوند کوي خو د دې لپاره به بهترین زما پیشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه مدیریت کوي په انګلیسي کې ورته وایي یو چمپیون ورته په کار
دغه اتل یو ته ګوري بلبل ته ګوري مثلا یو کوڅه ده د کابل په دې کوڅه کې یو ماشوم دی غریب دی دا راځي او ناری وایي چې پلاستیکي چپلکه ماته راوړي چې زه واخلم کچیرته دغه دی کوڅه خلک چې له زکات هم ورکوي له خورانو سره مرسته کوي کچیرته دوی دغه یو کار وکړي چې دغه پلاستیکی چپلکه خور الکته دا ووي چې په کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي خیر دې پیسې متري اخلي فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه له پلاستیکو پاکه کړي
دا بهترین کار ده دا کار د شیبر سره په مخ کې کلو کې په کابل کې په بازي منطقو کې شروع شوی وو خلکو دا کار کوو چون شاروالی د کابل خاروالی د توان نه درلود چې له هر منطقې نه د زبالی راټول کړي، نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی و، دوی ته به پیسې ورکولې، بیا به دوی راتلل دغه خزلې به ټولولې او براخره به یو هغه کوم مناسبه استفاده کېده. دغه خلکو به دا بیرته خرڅول، دوی ته ښه مبادې عاید وه. ولې اوس نه پوهېږم چې اوس به دا کار په منطقو کې کېږي که نه، خو دا ډېر زیات کومک په هغه وخت کې د کابل ښاروالي سره. نو دا بهترینه لار ده، او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت چې زموږ حکومت سره کومک کوو، دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي، د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک په خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي، دا اصلاً دوی خپل ځان لپاره کوي. بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي، په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسوو. هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو، دا د انسان د بشر د صحت مسله ده، د بشر د یا د انسان د اقتصاد مسله ده. دا ټول کارونه اړین دي، باید میکي خلک.
یو بل موضوع په شورنو کې د دې له خاطر چې بیا هم دغه پلاستیک او دغه شان خلک په ویالو کې اچوي، مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي، اوس خو دا د اقلیمي بدلونونو له خاطر یو نیم وخت به وخت تیز بارانونه ووري، بیا دا اوبه بند کړي وي، بیا دا اوبه په سرک بند راوړي، بیا سرک بند شي، او بیا د خلکو غالمغال هم وي. دغه ویالو ته باید خلک توجه وکړي، لیکن غټه سونځه دا ده، تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څه لارښوونه وکړي، ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري، څرنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسؤلیت ادا کړي؟
یو غټه سونځه چې ورسره چې موږ په افغانستان کې لرو، خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ته ډېر په ټیټه سترګه باندې، هر څوک فکر کوي چې دا ډېر سپک کار داسې کوي، ولې دا په خط کې داسې نه ده. دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره ورته وکړه، د دې ټول څه ورسه عمده عامل چې وی ګورې هغه ویالې ته ورسه دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا بندې کړي، او دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا ما استفاده ترې کړې په خپل کور کې، تا ترې کړې، بل ترې کړې، دا بالاخره په بیروي شکل باندې، غیر مسؤلانه شکل باندې د موږ کوڅې ته اچولې ده، بالاخره شمال وړې ده، ویالې بند کړې. او غټه ستونزه یې بیا په مجموع کې موږ ټول په کابل ښاریان یا د غټو ښارو اوسېدونکي بیا هغه ستونزې سره مخ دي چې لارې بندېږي. نو خبره مې دا کوله چې که چیرې د زبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د ښه والي لپاره موږ دغه مسؤلیت په ګډه باندې ومنو، که دا نارینه دي، که ښځینه دي، که دولتي کسان دي، که شخصي متشبثین دي، که عام خلک دي، په مجموع کې دا من حیث مسؤلیت قبول کړي. لکه څنګه چې موږ د خپل کور، د خپل حویلۍ، د خپلې کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو، همداسې باید د خپلې کوڅې د محلې د صفايي خیال هم باید وساتو. ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې، او دا چیرې د کار وسي، په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو.
مدخل صاحب، که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو، تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو، دوی چې د موټر به وینځل، بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره داسې یو ژور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي، او یا مثلا ډېرې کمې نه شي. دغه موضوع ته په کار نه ده چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي، ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه په کمېدو ده؟
دا مهمه او دا حیاتي مسله ده، که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي، دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي، کې شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو، او د موټر وینځلو خو څه کوي، نور مشکلات خو څه کوي، او دا راروان دا ستونزه راروانه ده. نه تنها د موټر په مینځلو کې، په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي، یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې، په چاپیریال کې نه وي، شاید انسانان مړه نه شي د تیل په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده. نو دې سره باید په بیرایه شکل باندې استفاده ونه سي کچېره دا د موټرو وینځلي حداقل کچېره نور سن سي کولای دا د موټرو منځل د کام کی او بیا سي کچېره وکړي سي چیرته یو سیستم ورته جوړ کړي چې دا وګ ځای نه سي او بل اخره دا وګ تصفیه کی په ډېر کم شانو باندې تصفیه کی ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغالو سکارو دا شان په کار دي او وګ تصفیه کی ګل دي نه بیا استفاده کیږي خو دغه لپاره خو به څه پیسې په کار دي او څه نور امکانات په کار دي په مجموع کې خو بهترین لار دا ده چې موږ دا د دې په ځای چې موټر په وګ پری منځو ښه خبردار ده چې یو نمناکه صافي پی دی زموږ یوادوال دا زحمت په ځان نه قبلي فقط هڅه کوشش کوي چې موټر منځلو سره ته واسي او ډېر زیاتې اوبه کې مصرف کړي ډېر نورې لارې دي اوبه د درست استفادې لپاره چې زموږ یوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي توجه وکړي خصوصا که چېرې څوک په کور کې بوټي لري چمنونه لري د دوغو د اوبو لګولو د ابیاري لپاره باید توجه وکړي د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو که اودس کوو که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو د دې په استفاده کې باید ډېر پاملرنه وکړي یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص هر فرد کوی سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونه لري د سې دنه کې چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبر اوبور خوشی کوي خو کابل شي چې په وساتل کې په یو بل شي کې لو شي کې هرې ونی ته بیلی اوبور واچوي یعنی اوبو باید وسپموي لیکن موږ
باید وسپموي د اوبو د بوچې ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي
او
ستاسو رښتیا دا بوټې نو اوبو ته ضرورت لري کنه لري اکثره ماده سې لیدلې دي چې اصلا هغه خاور کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ دی لوندواله دومره زیات وي مګ زموږ د وادوال بیا مو ورکی هغه ګټه نه کوي
او بیا غرما وبور کوي چې المر وي هغه بیرته تبخیر کوي
غرما ورکی سیال ته تبخیر بیا زیاتیږي د دې په ځای چې اوبو ته نبات جذب یا خاور جذب یا تبخیریږي به خو دا مختلف لارې دي چې موږ یې وادوال کولای شي خصوصا دغه د کور په منځ کې اغه د اوبو استفاده ډیره زیاته کیږي چې هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو خو دغه ته توجه نه کوي یا اکثره ځکه چې ورسره د اوبو نلکی سیدي د لیک له دنه اوبو څخه چې فکر کوي چې په یو ثانیه کې یو څاڅکی اوبو توی سي دی ونال دا په همدې دوامدار شکل باندې څومره اوبو ځای
څومره اوبو ځای
د ډیر زیات هغه د خصوصا مثلا چې موږ تاسو سره ځان مينځو اکثره خلک د سي خصوصا په خاريو کې نو خوند ورکی چې د ګرم او بولاند ولاړی او په راخو سي د لذت لري او د ته فکر نه کوي چې دا او بو د ځای کې ګرته دا د موږ له لاس ورکو یا د کالې منځلو یا د لوخو منځلو کې پښ پښتنې کې ډیر زیات یو ځای کې د حضور خو دا ټول مسائل یا اکثره خلک زبور مالیدل دي خپل ویلې په وګو منځي د دې په ځای باندې چې جاروي کی بس د وګو پایپ ورته نیولې بس منځي نو هغه څه وڅ چې برته ما څه کیږي د دې لپاره چې موږ خاور ډیر زیات لرو ګرد ډیر زیات لرو شنی سایه کامل لرو یعنې دا د سیدی د لکه زنجیر غوندې د شیبر سره دا یو بل سره تړلې دي کې یو مسلې باندې بس به دا ټول بیا سره راټولېږي
متخخ سب پوجمی کی دا خبره په افغانستان کې پورستیو کلونو کې څو عام مشوله چې خلکو ته دا خبرتیا درسنیو لالارې هم ورکل شو چې کچرته تاسو له باما واور لاندې اچوي نو په د حویلی په خام ځای کې دا واور واچوي او الته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړي چې د مځکې د لاندې سطح وب ور سره زیات شي د باران له وب سره څوک څه کولای شي نن سبب سرلای دی په سرلې کې بارانونه وي
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم او رواج چې هغه له منځه تللی شي بار سره د کابل په ښار کې مثال ورکړم نورو ښارو کې خلکو ټول ویلې کانکریټ کړي سیمټ کړي ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج وبسي او هغه د ولاړ شي ځمکې لاندې جذب شي په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا ویلې ډېره زیاته کانکریټ و نو هغه
کمال دی
مالدار ده واګه ډیر پیسہ دار ده داسې ذهنیت ته خلکو کې په مجموع کې د اوبو کې د باران شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ځای کې خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه ستا وی دی چې چیرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه اوته څاو ته مسیر ورکو او دا اوبه هلته ولاړې شي حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دې نه وي تر ولري او دوه متره ژوره یې په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي د باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي د په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کیږي بیا داسې راپورته سوه د مځکې کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي یعنې دا یوه طریقه ده خو که چیرې څوک دې ته پاملرنه نه وکړي او دغه کار وشي خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی څه فکر کوي که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې تور برابر کې حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې څرنګه همداسې نه ده
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري چې یو کس به دا کار کوي خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر ویلۍ د هومره اوبه ذخیره کړي زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي یعنې یوه طریقه یې دغه داسې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي او دا من حیث د یو 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 فریضه ځان ته وګرځي یو مسؤلیت خپل وبولي چې په دې کې بیل دي نه سي مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زور کوي کې دا په زور نه کوي دوی کې باید خپل دغه نیت پیدا شي دا ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو د ښو کارو د انجام لپاره سي یو په کاندا کار ده چې په چیرې دا نیت موږ رامنځته کړو نو وي خپل کې چیرې توان دي ونه ولې چې چاته یو څوک استخدام کې زده کړو ته کې خپل ان کولای شي یو ځای زوړ کې خیر دوه متر دی نه یو متر په مجموع کې کچېره موږ په یو متر ژور ځي کې وبو هداقل درې ورځې لپاره ته ذخیره کو دا جذبي کې بیا سی به بل دوره د باران پر راځي بیا د عمر وبو هداقل هغه ټول بنه ځای کې یو متر خو به د ذخیره پیړي کنه خدای بهترین طریقه ده خلاره ده کچېره موږ یو ډول دي په امر نه کې
متخصص کور ودان خیر یو سه
grano grano lar ragle kurban kurban didana jane na jane min shama tame pajla jala raj ban nikla ha kadumar swadisli arma takli kurda badnamo na guli darwaju mo tak sona guli sangati munda mukale bane kubaya sandarale bane takli kurda badnamo na guli darwaju mo tak sona guli sangati munda mukale bane kubaya sandarale bane ਜੋ ਲਨੋ ਕੀ ਵਿਕਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੇ ਤਾਨੋ ਕੀ سنگتی مندان کلی